یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری پروگرام ته خراغ لاستویم وخت په ونسن کې دولس بجې شوې په دغه پروگرام کې اوري چې عبدالله وی سر له سبا په دوه کې د سولې مرکچان جدي بحثونه پیلوي دا چې څنګه په پروگرام کې وی واوري خو ترار سمخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو
د افغان سولې د خبرو پر اجنډا مهم بحثونه پیل شي په هلمند کې پولیسکونو میرمنو د سولې په غونډه کې برخه اخلي او واشنگتن پاکستان ایران تاجکستان او ترکمنستان په هغه لیست کې شامل کړل چې پکې مذهبي ازادیو ته اندېښنه شته د خبرونو تفصیل تمدج سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا جدي بحثونه پیل شي د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله د خبر نن په کابل کې وی غونډې ته وکړه شاغلی عبدالله د اجنډا ټکو ته اشاره ونکړه خو دا خبره یې وکړه چې اوربان به د خبرو یو مهم بحث وي د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی تر دې مخکې ویلي وو چې طالبانو د اجنډا لپاره په 22 مادو کې وړاندیز دوی ته سپارلې ده وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو د امریکای په هنتونونو یو څیړنه شي ورسله هغه چې امریکا په 2018 کال کې د افغانستان په جګړو کې پوځي ونده کمکړه په دې هیواد کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د ملکی تلفاتو شمیر د پام وړ ډیر شوی دی دغه موندنې چې پرون خبرې شوې شي چې له 2018 کال څخه چې د ملکی تلفاتو شمیر په کې 250 تنه وو په 2019 کال کې دا شمیر 100 تنو ته لوړ شو دا څرګندې چې د براون او بوستون په هنتونونو لخوا د جګړو د لګښتونو پروژې یو برخه ده وای د هغه ملکیانو شمیر چې د نړیوالو هوایي ځواکونو په بریدونو کې وشل شي د ملکی تلفاتو د مخنیوي په برخه کې د امریکا د لومړي توبونو او تکتیکونو پر اساس توپیر لري دا څرګنده د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ د هوایي بریدونو لقبل د ملکی تلفاتو د ډیروالي دلیل په جګړو کې د امریکا د ونډې د کمیدو پریکړې پوری اړوند بولی دا چیرنه د ملګرو ملتونو د ادارې د امریکا د دفاع وزارت او نورو سرچینو د شمیرو پر اساس شوې ده په هلمند کې د ازادي راډیو د وشل شوی خبريال محمد الیاس دایی د مور په ګډون تر سلو زیاتې میرمنې نن په یو غونډه کې د سولې غوښتنه کوي په لشکرګاه کې د دې غونډې په یو تنظیم مونکي او د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مسول عبدالمعید هاشمی برای ازادي راډیو ته وویل دغه میرمنې له بیلابیلو ولسوالیو راغونډې شي
لسلوزیات میرمن د شهید محمد الیاس دایی
په اشتراک و رهبری مادر محمد الیاس دایی بیش از 100 زن زیر یک چتر گرد هم آمده و از طرف های درگیر جنگ خواهان پایان جنگ و برقراری
دی وی چې د شهید الیاس دایی د مورکی په ګډون او مشی لاندې لسلوزیات میرمن تر وچ چتر لاندې راټولې شي او د جګړې لشکیل لوریو د جګړې د بندیتو او دایمي اوربند غشتنه کوي دا ساجی راډو خبريال الیاس دی د نومبر میاشتې پر 12مه په لشکرګا کې ظاهرا د په موټر پوري د وصل شوی مقناطیسي ماين په چاودنه کې وشل شو حکومت او طالبانو دواړو د دې قضیه د څېړنو شمنه کړې به خو تر اوسه د عاملانو په نیول او مجازاتو کې د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکړل شوی د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې د پوز د څلور ستوري متقاعد جنرال لوید آستن د دې هیواد دفاع وزارت ته ونوموي دا خبر امریکایي رسنیو خبر کړی دی کچیر دا ټاکنه تایید شي جنرال آستن به د امریکا لومړنی تور پوسټه دفاع وزیر وي نو موري د افغانستان او عراق په جګړو کې ګډون درلود و شپې تکلن آستن په وست پوینت کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ څخه فارغ شوی او یو څلوېشت کاله په پوځ کې کار کړی دی نو موري په 2012 کال کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د لومړنی تور پوسټ مرستیال په توګه دنده ترسره کړې او وروسته د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشي کړې ده د په 2014 کال کې تقاعد شو د امریکا دفاع وزارت د جنرال آستن نوماندی باید د سنا له خوا تایید شي دغه پوځي افسر شي د سنا د حق او استازو له مخالفت سره مخامخ شي چې د دفاع وزارت د ملکی مشرتابه پلویان دي او پری باور لري جو بایدن چې د جنوري پر شلمه به د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړي تر فشارونو لاندې دي چې په خپل کابینه کې لا ډیرو اقلیتونو ته ځای ورکړي د امریکا متحده ایالاتو ایران پاکستان تاجکستان او ترکمنستان په غلس کې شامل کړل چې پکې د مذهبي ازادیو په اړه د پام وړ اندېښنې شته دا پریکړه پرون وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو پرون په وی خبري غونډه کې وویل چې د مسبي ازادیو پاړه د 1997 کال پریکړه لیک لمخې دا اقدام شوې ده. پر دوی تور پوری ده چې په سیستماتیک او دوامدار ډول د مسبي ازادیو په سرغړونه کې لاس ترلود او بیا یې تحمل کړی دي. روسیا او درې نور هیوادونه هم د مسبي ازادي د سرغړونکو هیوادونو په کتار کې تر سختي څارنې لاندې ونیول شول. مای پومپیو ویلي واشنگتن یو ځل بیا د حقو کسانو د دفاع لپاره چې عملاً اساسي ازادي غوړي اقدام وکړ. او روسي خبردا چې تمه ده د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د جرمني د شی اړخ افراطي ګوند اي اف دي ل لوړ پړو مشانو سر په ماسکو کې وګوري. کرملن د لیدنه ډیره مهمه ګڼي. د کرملن ویان دمیتری پسکوف پرون ویلی وو چې روسي له جرمني سره بیلابیل اړیکې ساتلې چې په جنو برخو کې بریالي او په جنو مسایلو کې لښ بریالي وي. پسکوف ویلی چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په پام کې نه لري چې له دې پلاوي سره وګوري.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. دغه پروگرام کې چې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي وړاندې اوري د ملي مصالحي عالی شورا رئیس عبدالله عبدالاوی سر له سبا د سولې مرکچان جدي بحثونه پیلوي. دا موده سر موضوع ده. نور مهم مسائل هم لرو. دا هم اوری چه د افغانستان د هوایی زواکونو پخوانه قماندان جنرال وهاب وردک د افغانستان د امریکایی زواکونو د وقتی و تلو پاره بندی چه وایی؟
د داخلی دخمن د شورش د محو نابود کولو پخاطر بانده ده کورشی، لیکن خارجی دفکرولو ده خارجی حملو ده خاطره یو سیستم دفاعی هوایی تزورته.
در مرکب خبره کرو پا دویم نیمایی که با پا همده موضوع چه لعوانستان با ده امریکایی زوکونه ده وطلو پا عرب بندی تردول چلند کی گید امریکا نوی داره یو مفصل بحثم در تخبور کو.
رئیس جمهور شم غیر افراطی و آغا پا دی فکر کیو چه مو باید تول اسکارو باشو. خوز فکر کوم پنتاگن او ناتو آغوی ده دوی طرف داره ندیش.
بیام خرغلی رازو لمری مطلب ته. د افغانستان د ملی مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالاوی سر له سبا به د سولې په مذاکراتو کې پر اجنډا دواړه لوري جدي بحثونه پیلوي. ښاغلی عبدالله کسان په اجنډا کې د کېدونکو بحثونو د جزئیاتو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه اوربند به د دغو خبرو یو مهم بحث وي. امید زهیرمل د ښاغلی عبدالله نننۍ خبرې اورېدلې او په اړه جزئیات راکوي. مهرباني.
د ملي مصالحي علي شورا رئیس عبدالله عبدالله دا پړاو مذاکرات د خوده او باثبات افغانستان لپاره برخلیک ټاکون کې یاد کړل. خاغلی عبدالله چې نن یې د سولې رسنیو او مدني ټولنو په کانفرنس کې خبرې کولې، دا هم ویل چې په دې پړاو کې به پر اجنډا جدي بحثونه سبا یعنی د چهارشنبه په ورځ پیل شي. د ملي مصالحي علي شورا رئیس په اجنډا کې د رانغاړل شوي او موضوعات په اړه ډیر جزئیات ورنه کړل، خو اوربند یې د دې بحثونو هغه ټکي یاد کړ چې په خبرې ټول افغانان غواړي. که څه هم هغه له طالبان وغوښتل چې اوربند وکړي، خدای وویل چې دا غوښتنه باید د افغان حکومت سوف ونه ګڼل شي، ځکه دا غوښتنه یوازې د وینې تویدنې د مخنیوي او د یو مسؤلیت پر بنسټ مطرح کیږي.
یوا بش پړاو تفصیلی اجنډا موږ لرو. همدا ډول یوا مفصل اجنډا د طالبانو د پلاوي لخوا ده. هغوی غواړي چې یو شمېر نورو مسایلو ته لومړیتوب ورکړ شي، ولې موږ غواړو چې ځینو نورو مسایلو ته لومړی ولاړ شو، مګر له دې ټولو باید موخه سولې ته رسېدل وي.
راتلون کې سیاسي نظام د حکومت څرنګواله اوربند هغه مهم ټکی دی چې لدی وړاندې هم ویل کې دل د اجنډا مهم بحثونه تشکیلوي که څه هم دواړه لوري په اجنډا کې رانغاړل شوي موضوعات نه رسینس کوي ولې د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وایي چې دوی د طالبانو لخوا د اجنډا 22 ماده یې نوم ترلاسه کړی خو طالبان بیا دا موضوع ردوي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان نعیم وردک د سشن به پورز ازادي راډیو ته وویل لکه هغه ډول چې د طرز العمل په اړه باندې بحثونه دوام درلود په دې اړه هم بحثونه دوام لري او وروسته به معلوماتو شي د افغان دولت او د طالبانو مذاکره کوونکو پلاویو تر اوسه د اجنډا په اړه درې غونډې کړي خو په غونډو کې د کیدونکو بحثونو په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړي او یوازې د بحثونو او پایله ښه ارزولې ده
مننه امید ظهیر مالو لکابل لمک سره خبري کولی وی ویل چې ډاکټر عبدالله عبدالله ویل سبب په دوه کې د افغان ټیم او همدارنګ د طالبانو مرکچان د اجنډا په اړه باندې جدي بحثونه پیلوي جزئیات مکمل ورنکړل خو وی ویل په اجنډا کې به اوربند د خبرو یو مهم او مهمه برخه وي ازادي رادیو ته غوښتل په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو د افغانستان د هوایی ځواکونو عمومي پخوانی قماندان جنرال وهاب وردګ وایي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وختي وتل به په امنیتي وضعیت باندې خپل اغیز پرې باسي دا ورسره هغه چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیب ویلي ک امریکایي ځواکونه ناببره له افغانستان خپل سرتیري وباسي دا به د افغانستان د هوایي ځواک پر موثریت اغیز وکړي له خغلی وهاب وردک سره صالح محمد صالح مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتنه کړي چې په افغانستان کې ډیر نړیوالو ځواکونو د افغانستان هوایي ځواک ته کله جدي پام واړو په دې اړه پام وکړئ مرکه
زموږ قوای هوایی صفر وه قوای هوایی ته دې توجه ونه کړه ته 2009 کال پورې پاس دې 2009 کال توجه ورته وکړه آهسته آهسته ته 2010 او 2014 کال پورې لږ لږ توجه وکړه پاس دې 2014 یې زیاته توجه ورته وکړه چې اوس زموږ قوای هوایی په هلیکوپترو ترانسپورتي هلیکوپترو جنګي هلیکوپترو ترانسپورتي تیارو او جنگی تیارو باندې مجهز دي
اوسنۍ هوایي ځواک په افغانستان کې روانو چیلنجونو ته ځواب ویلی سي
دغه قوای هوایي چې اوس فیران ده دغه کولی شي د داخلي دښمن د شورش د محو نابود کولو په خاطر باندې دی کولی شي خو بعضی کمبوتات بعضی نواقصات ولی چې هغه زه بیا درته وایم چې کوم نواقصات ولی لیکن خارجی دفع کولو د خارجی حملو د خاطر یو سیستم دفاعی هوایی ته ضرورت دی چې متاسفانه بدبختانه سیستم دفاعی هوایی نشته چې هر سیستم دفاعی هوایی د افغانستان د سرحداتو تمامیت ازی استقلال او د شنه آسمانه دفاع کوي
د هوایی دفاع سیستم کلر واضح کړي چې څه ډول یو سیستم دی او څه کارونه کوي
سیستم دفاعی هوایی د دوی قواو نه جوړ شوی دی چې قوه جیټ تعوی دی جیټ دی قوه د واکټ دفاع هوا ده قوه د رادار ده چې متاسفانه د دوی یو موږ نه ورو نه تعوی دی جیټ ورو نه قوه د واکټ دفاع هوا ورو نه رادار ورو هغه معبد دی هغه یو ډېر مغرق او پیچیده سیستم دی غوته وخت پکار دی بورته پیسې زیاتې پکار دي تقریبا په دود شپه اووه اته میلیارده ډالره ورته پکار دي چې هغه په پښو ودروه شي اوس دغه داخلي جنګ د داخلي دغو القاعده او تروریزم او د دې داعش او د نورو مخالفین د محو نابود کولو دپاره د قوای هوایی ښه ده لاکن یو څه نواقصات
دغه نیمګړتیاو او نواقصو ته بهرنیو ځواکونو ولې هغه وخت توجه ونه کړه
بهرنیو قواو چې راغلي دي یعنی امریکای په راس کې د ناتو د تلاغلی او هم غفلت وکړو او هم د دمو قوای هوایی ډېره پایستګي باندې او دې داسې پلان ګذاري کوي چې تر 2015 پورې باید موږ دغه قوای هوایی په پښو ودروو د موږ داخلي کادرو متخصصینو هم دی هم غفلت کرده موږ هم غفلت کرده موږ هم سستی کرده خو هغه څه چې موږ دی ته وي هغه دی خپل پلان باندې لغونو دی. داسې ونه شول چې پاوره د قوای هوایی چې پاوره تعداب یې ښی وی که یو کمیسون په د وزارت دفاع د وزارت دفاع د ستر دویسیز او د قوای هوایی نه یو کمیسون ورکه جوړ شوی وی د دې څه په تفاهم هماهنګي په مخ تللی دا به ډېر ښه کار و.
د افغانستان د هوایي ځواکونو پخوانی عمومي قمندان جنرال وهاب وردکو چې په ځینو وختونو کې د امریکایي ځواکونو د هوایي برخې منصوبین افغان ځواکونو سره په کمکاری باندې تورن کړل او ویل چې باید د ځینو مسایلو مخنیوی لا وختي شوی وای.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
وسام راځي وی نړیواله موضوع ته. امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان څلور گاونډیان ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړل چې د مذهبي ازادۍ لپاره سرغړون کې بلل شوې دي. په دغه فهرست کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون دوشنبه خپور شو، د افغانستان بل گاونډ ازبکستان په تیر یو کال کې په دې برخه کې د پرمختګونو په خاطر د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړو څارونکو هیوادونو له فهرسته ایستل شوې ده. نور جزئیات له نوریاس نوری اورو.
امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه اعلامیه کې چې پرون دوشنبه په خپله ویبپاڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې د امریکا متحده ایالات له مذهبي ازادۍ څخه د سرغړونکو په وړاندې اقدام کوي وایي، مذهبي ازادۍ هغه حق دی چې ترې هیڅکله انکار نشي کېدای او یو بنسټ دی چې پر اساس یې آزادې ټولنې جوړې شوې او ولې کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات هغه هیواد چې اساس یې د هغو کسانو لخوا چې د مذهب په خاطر ځورول شوي او د وچ ته ورتښتېدلي و جوړ شوی، یو ځل بیا د هغو کسانو د دفاع لپاره اقدام کوي چې غواړي په ساده ډول له خپلې دغې اساسي ازادۍ څخه استفاده وکړي. په دې توګه د امریکا متحدو ایالاتونو د افغانستان څلور ګاونډیان ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان او دغه راز سعودي عربستان، برما، چین، اریتریا، نایجیریا او شمالي کوریا په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ د 1998 کال قانون لمخه د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړي اندېښنې وړ بلل شوی دي. د قانون لمخه په فهرست کې شامل هیوادونه هغه هیوادونه بلل کیږي چې له مذهبي ازادۍ څخه په منظم ډول سرغړونې په کې شامل کیږي یا په هغو کې خپل دولتونه یا نورې ډلې ښکیل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه راز ځینو سختدریزو ډلو ته په اشاره القاعده، د اسلامي دولت ډلې یا داعش او طالبان نو نمونه هم واخیستل او دغه درې ډلې د هغو سختدریزو ډلو په لیست کې شامل کړي چې د ځانګړي اندېښنې وړ بلل شوي. البته د یادونه وړ بولو چې درې وړه په افغانستان کې فعال دي او په وروستیو کې د ډیرو هغو بریدونو مسؤلیت چې هغه له مذهبي پلوه فرقي شخړو ته کرکې وهل یا لمسول دی داعش د اسلامي دولت ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی دي. دا ډول حمله هم په کابل کې په دې وروستیو کې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راز روسیه، کیوبا، نیکاراګوا او کوموروس هم د ځانګړو څارونکو دولتونو په فهرست کې شامل کړي چې له مذهبي ازادۍ څخه پکې جدي سرغړونې زغمل کیږي یا په خپل دولتونو یا نورې ادارې پکې ښکیل دي. البته ازبکستان د افغانستان بل ګاونډ بیا په تیر یو کال کې په دې برخه کې د کړو پرمختګونو په خاطر د مذهبي ازادۍ په اړه له همدغه د ځانګړو څارونکو هیوادونو له فهرست ایستل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو ټویټ ولیکل متحده ایالات به د مذهبي ازادۍ په اړه خپل ژمنتیا هیڅکله پشان نشي او وایي هیڅ یو هیواد یا ادارې ته باید اجازه ور نکړل شي چې خلک د خپلو اعتقاداتو په خاطر تعقیب او وزوروي. پومپیو زیاته کړه دغه کلنۍ فهرست ښیي چیرې چې پر مذهبي ازادۍ برید کیږي موږ یې په وړاندې اقدام کوو. د ازبکستان او سودان په اړه چې د ځانګړو څارونکو له فهرسته هیوادونو له فهرسته ایستل شوي ویل شوي چې د دې هیوادونو دولتونو په تیر یو کال کې د مذهبي ازادۍ په برخه کې کوټلي اقدامات او پرمختګونه کړي. پومپیو ویلي چې د دغو هیوادونو لخوا په قوانینو او مقرراتو کې جدي اصلاحات د نورو لپاره ښې بېلګې دي چې ورته لار تعقیب کړي.
مننه کوم نوریاس نوریو د امریکا متحده ایالاتونو د تازه اقداماتو په اړه گزارش راکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان څلور گاونډي وادونه ایران، پاکستان، ترکمنستان او ازبکستان په بخښنه سره تاجکستان په هغه وادونو کې راوستي چې پکې مذهبي ازادۍ له خطر سره مخ دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
و سمده اقتصاد نره خبرونه ناجیه صفه وی.
د افغانستان د مالی وزارت د بی اسناد موټرو د ثبت لاري دروڅه 300 میلیون افغانۍ ترلاسه کړې دي. د افغانستان د مالی وزارت بیان شمروز مسجدین ازادي رادیو ته ویل چې د دغه لړۍ له پایله چې ډیر وخت ورنه نتیریږي تر اوسه 3500 موټر ثبت او اسناد ورته ورکړل شوي دي. د مالی وزارت اټکل کړی چې په پلازمینه کابل کې به د بی اسناد موټرو د ثبت لاري نږدې 2 میلیارد افغانۍ وایت راټول شي. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې دا هغه موټر دي چې د 1990 کال راهیسې په هیواد کې چلیدل. د دې کار هدف د مالی عوایدو لوړوالی، د امنیت ټینګښت او عامه نظم یاد شوی. په لوګر کې د 300 میلیون افغانیو په لګښت ولس لوی پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغه ولایت د کرنې رئیس عبدالله تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولس لویو پروژو کې سلګونه کوچنۍ پروژې د کرنې، اوبو لګولو، مالدارۍ، بڼوالۍ، لبنیاتو او په یو شمېر نورو برخو کې شاملې پروژې دي. د ښاغلي تسل په خبره د یادو پروژو د پلي کېدو له لارې ګڼو بیروزګارو خلکو ته د کار زمینه هم برابرېږي. دوی وایي یادې پلې شوې پروژې کولی شي چې د کرنې، بڼوالۍ او مالدارۍ وده کې رغنده رول ولوبوي او د ولایت په کچه د اقتصادي ودې لامل شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.9 افغانۍ.
لاند اقتصادي خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په وپانی اوریدل شي. د پکتیا استیناف محکمې د دوشنبه پر ورځ په یو علني جلسه کې د کورونی تاوتریخوالي په قضیه کې یو کس خپل انګور د وژلو په جرم په 15 کاله تنفیذي بند محکوم کړ، خو بیا محکوم شوی کس د محکمې پریکړه غیر عادلانه وبلله. بل لورته د پکتیا د خزو چارو ریاست مسولین د محکمو د دې اقدام هرکلی کوي او جاتوي د محکمه هغه کورونیو ته چې له خزو سره تاوتریخوالی کوي دا پیغام لري ک بی ګنا څوک قتل کړي او یا ورسره زیور زیاتای وشي نو له مجازاتو نشي خلاصې ده. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور را لېږلې.
مارینا محمدی چې په پکتیا کې د مدینه په نوم دی وی وژل شوې مېرمنې د قضیې د چړنې موظف سرانواله ده، قضایي جلسې ته د یاد قضیه پاړه داسي ول. له دوسیه داسي معلومیږي چې محمد رحیم نومې په اول کې خپل انګور په قتل رسوي او له هغه وروسته صحنه سازی کوي، مړ زړندوي ترڅو د نورو ذهنونه مخشوش کړي. د سرانوالی د علنی محکمې قاضي ته په خپلو خبرو کې زیاته کړه د مدینه په نوم وژل شوې مېرمنې سره د خپل خسرګنې له لوري ناوړه چلند شوی او په بیرحمۍ وژل شوې ده. توران کس چې د محکمې له پریکړې وروسته مجرم پیژندل کیږي نوم یې محمد رحیم دی او د پکتیا د لجمنګل ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د ابراهیم حسن زی په نوم بیا د محمد رحیم نوم مدافع وکیل وایي چې مدینه رواني ناروغي درلوده او هغه د خسر له لوري نه ده وژل شوی.
مدینه له خوا له کوره فرار کیدل د هغه یو عصبي ستونزه وه، ځکه د اخیری ځل لپاره د شپې له کوره وتلی وه او بل دا چې د پلارګنې له خوا ختول کیده. خو بیا هم د دې فرار باوجود محمد رحیم خپل کور ته راوستلې. یو ځل هم د پلارګنې لخوا د محمد رحیم کور ته نه دی راوستل شوی.
محمد رحیم ته د خپل انګور د وژنې په جرم کې ابتدایه محکمې د دو اشتکالو بند سزا اورولې وه. خود پکتیا استیناف محکمې په دې علني ناسته کې نوموړی په 15 کال تنفیذي بند محکوم که. د پکتیا د استیناف محکمې رئیس قضاوتیار حبیب الله منیب د محکمې حکم داسې بلاغ کړ: ته محمد رحیم د سید رحیم زوی مو د تاوتریخوالي په قضیه کې چې د مدینې د وژنې لامل شوې د نظارت او توقیف له وخته د 15 کلونو لپاره په تنفیذي جزا محکوم کړې. البته محمد الله او حلیمه نومي د عدلي تعقیب لاندې دي، خدا حکم وروستی نه دی او ته کولی شې چې د وروستي حکم غوښتونکی شې.
شما می توانید که سپانه این حکم فرجام خواه شدید.
در پکتیا در خزو چار ریاست پا علنی دول در خزو پروانده در کورنی تاوتریخوالی در قضیه تیرل گتا بر بولی. در پکتیا در خزو چار رئیسی نسری نوریاخی لول:
دغه رقم علنی محکمه چې هغه د تاوتریخوالی په مورید باندې وي ډیر زیاتې ګټې لري. ولی ګټې څه شی دي؟ هغه داسې ډیری فامیلونه به نور په دې باندې پوه سي او دوی به یو بیګنا شخص نه قتل کوي، ځکه موږ ډیری دغه مسایل لرو دي، خصوصا د ولسوالیو طرف ته چې خویندې په قتل رسول کیږي ولی هغه موضوع مخفي پاتې سي. نو زه خو ډیره خوښه سوم او ډیره خوشاله سوم د دې جلسې څخه.
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی چې په دې علني محکمه کې د زنو نورو ملکی او پوځي چارواکو سره یو ځای برخه اخیستی و ول:
د خپل باندې خې چې محاکم مختګي تر رسیدلې دي او هغه غواړي چې بغارونو کې فیصله نه وي بلکې هغه په دفترونو کې.
که څه هم په وروستیو کلونو کې د افغانستان په کشفي عدلي او قضایي ادارو کې د ځینو اصلاحاتو او تریو بریده د فساد د مخنیوي خبره کیږي، خو بیا هم قضایاو ته په ځن رسیدنه د متهمینو لپاره د نارینه او ښځینه مدافع وکیلانو کمښت او نور ستونزې هغه څه دي چې رسمي محاکمو ته یې د خلکو ته کم کړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ خلک وای د میناګي د برېښنا پر بند نیمګړی کار د حکومت له غوژمنو مایوس کړي چې کلونه وړاندې د دې بند بشپړي دوه برېښنا د تولید پاړه ورسره کړي وي. دوی وای د دې بند جوړولو چاري لخند او ځن سره مخ دی او هغه کارونه چې شوي کیفیت خراب دي. روح الله انوري په دې اړه راپور لري.
کونړ کې د مناګي د برېښنا بند پاړه د دولت نیمګړو ژمنو او پریشوي بې کیفیت کار خلک مایوس کړي دي. وکال مخکې وټپور ولسوالۍ کې د پیج درې پر سین د برېښنا د بند د جوړولو کار پیل شو. هغه وخت چارواکو ژمنه وکړه چې څلورو کلونو کې به یې د جوړولو چارې بشپړې شي او شاوخوا 2000 کورونه به یې په برېښنا رڼا شي. خو د کلونو په تیرېدو هم نه د مناګي بند جوړ شو او نه ترې په برېښنا د چاکور روښانه شو. د وټپور ولسوالۍ یو اوسېدونکی امان الله وایي پر دې بند روانو ځنډنیو او بې کیفیته کارونو خلک ناهیلي کړي دي.
څونځه به خډيره دا ولا ولا چې دا ولا به کیفیت دا ولا ټول راولېدل دا ډړې وړې پروت دی. نو دغه به څه کارو کې او څه زمنګ د کور په سر باندې لرنو تیر شول تش لینونه تیر شوی دی، برق پکې نشته.
نو مولې زیتوی د برېښنا بند جوړېدو وخت څلور کاله ټاکل شوی وو، خو دا دی و کالې په پوره کېدو دی خلای هم چارې نه دی بشپړې شوی. د سیمی یو بل اوسیدونکی رسول محمد خاکسار راته وویل د مناګي بند لپاره پر 15 کیلومتره اوږد کانال کمزورې کار شوی چې د ماتېدو خطر زیات دی.
دغه د کانال سیستم چې دغه ډېر کمزورې دی، ځکه دا خو د غره په غاړه دغه کانال جوړ شوی دی. اکثره بارانونو کې چې دی غټې غټې تیږې راغورځېږي او کانال چې دی تخریبوي. اوس هم ډېر زیات تخریب کړی، هېڅ ډېر زیات دیوالونه ور خراب کړي. ظرفیت هم دومره نه دی چې لکه 2.1 میګاواټ برق پوره کړي. کونړ کې یوازینۍ پروژه دا ده چې د خلکو هیلې ورته دي چې دا هم دغه شان ویجاړه پاتې. نو ګمان نه کوم که دلته بله پروژه پاتې.
د کونړ ولایتي شورا بیا وایي کونړ کې د آبادۍ او بیا رغونې د چارو ډېر قراردادونه په مرکز کابل کې د چارواکو کو په خوخه تر سره کیږي. نو ځکه د شرکتونو خاوندان ولایتي مسولینو ته ل جواب او حساب ورکولو سرغړونه کوي. د ولایتي شورا په خوانی رئیس حاجی جمال الدین سیار:
څه
اصرار کړه دا چې د مرکز نه وکړل شي، دلته اداره په جریان کې نه وي، هلته دویم او درېیم لاس دا قرارداد نه ورکول کېږي. هغوی هغه شرکتونو ته ورکوي چې ادرس یې معلوم نه وي، دفتر یې معلوم نه وي. رئیس جمهور دا غږ چې دی مونږ ولایتي شورا رسولی دی، خو تر اوسه پرې هېڅ عمل نه دی شوی. هماغه څنګه چې ویلي دي سیوال ته خبرې دي کړي دي.
کونړیان له ولایتي ادارې غواړي چې د شرکت لخوا ترسره شوي بې کیفیته او خراب کارونه تسلیم نکړي. د کونړ چارواکي په بند او برېښنا کوټ کې شته ستونزې مني، خو وایي شرکت اړ دی چې د قرارداد سره سم خپل کارونه ترسره کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید آزادی رادیو ته وویل
بند تکمیل شوی ده، شرکت مکلفیت لري چې موږ ته باید په عمل کې هغه عمره برق وښیي چې څومره قرارداد شوی ده، چې دغه عمره برق ده او د هغې نه وروسته موږ دوی ته سند ورکو او شرکت مکلف ده چې نواقص ټول رفع کړي، د هغې نه وروسته به موږ تسلیم کړو.
کونړ چې سپان سیند او پریمان اوبه لري، د برېښنا د تولید د بندونو د جوړولو لپاره مناسب ګڼل کیږي، چې نه یوازې د کونړ د خلکو بلکې د افغانستان د نورو ولایتونو د خلکو هیلې هم ورسره تړلې دي.